نو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که پایلې له دې څخه وکړو چې دولت د بشري حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهاني د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی، او دولت کله ملحق سو د هغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباعو ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغسې پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباعو هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې هلته ذکر سوی دی. ولې دا چې نن سبا دولت بعضی حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت او تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښې نومان ته خپل رای وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکی، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونه سو، چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی، او دولت دیتا متوجه سی دغه بود که یا پا دغه اړخ کستا دغه دی زوف نقاطی. درهم موضوع دی مظاهره ده چې موږ او تاسو په ګورو چې کله مدني ټولنه راجیږي خپل حق غواړي، خپل مسلم حق غواړي، دا حق حقوق وي او یا د مظالمو په مقابل کې راجیږي، لکه ګرانی، لکه بیعدالتي، لکه یو زورواک جگیگی پا یو د چا زوی وزنی، د یو چا پا ناموس تجاوز کیگی، او یا د چا زمک غصب کیگی، دل تا کلا چی ولس را جگیگی خپل غک جگیگی، دغه غگی ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دسی مثالونه دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقونو پا رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شو دې ته چې د افغانستان په قوانینو کې له بشری حقونو د ملاتړ په حق له څه ویل شوي؟
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، له اساسي قانون دی چې دې کې د اتباعو حقوق ذکر سوي دي. یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین تراسو مونږ قانون د اجرات جزایی لرو، او هم دغه سه کو د جزا په قانون کې جرم په ګوته سوی دی، اغت مجازات تعین سوی دی، او هم دغه سه د بشری حقونه لکه د اطفال حقوق او دغه سه هغه خشونت موارد چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده، هغه په ګوته سوی دی. د هغې په رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکي، او دغه قوانین مرعی و الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص و د دې پښتنه وسي. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دي او توشیح سوی دي او په رسمي جریده کې فرضاً د قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوی دي، نو په دې کې له ټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارګانونه مکلف دي چې کله تورن کس نیسی، هغه به د قوانینو په رڼا کې په هغه اصولو کې یو کس بنیسي. او داسې نسی چې د بې د اصول او بې د مقررات د زیربت ارګانونو نه دی د یو چا ازادي سلب کی او برات الزما حالت دی اصلی دی چې هغه د بیا کشفی ارګانون امنیتي ارګانون هغه تورن او یا مظنون وګڼي، په داسې حال کې چې دغه په جرم متوسل سوی نه هغه اصلي حالت دی چې دغه بری او زما حالت دی باید هغه ته متوجه او پاملرنه وسي. بیا چې کله قضیه عدلی ارګانونو ته ځي، عدلی ارګانونه دا مکلف دي چې په 28 ساعتو په زننه ساراندوال خپل استنتاق شروع کړي، د تورن کس نه استنتاق شروع کړي، د کشفي او امنیتي ارګانونو نتیجه و د هغوی په ګزارش کې چې تر هغو ساراندوال مکلف پدې دی چې د تورن کس یا د اثبات د جرم کوشش بکوي او یا به د نفی کوشش کوي. پولیس چې په کوم شي باندې ادا کوي باید هغه پولیس ته ثابته کړي، واضح کړي او بهغه په رابطه پولیس ښه کافي معلومات ولري. ساراندوال کوای سي چې د دغه مدارکو د دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپله مطلوبه مطالبه د محکمې نه وغواړي. دلته مونږ د بشري حقونو د یو تورن په هکله باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو تورن کس دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید دغه وکیل د مدافع وي، دغه ساراندوال وي، جلسه کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا اغم په تناسب د جرم مجزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلک د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو. خپل آزاد نظریات وړاندې کی د اجرا له خاطره اول خو مدنی ټولنې دي چې مدنی ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نسي د هغوی غږ، د هغوی نظریات محدود نسي، د هغوی مسؤلین تهدید نسي، د هغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا همدغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسؤلیت زیات دی، د دوی رول مهم دی، او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتي ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 55مه ماده کې دا راغلي دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي، دولت دغه رعایت نه کوي، دغه کس کوی سي چې د خپل اسناد و شواهدو سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا دنده او مکلفیت دی چې تر هغو د بشري حقونو د اعادې له خاطره د دولت سره په پیگیری کې د دولت سره د شخص د حقونو په رعایت ورسره همکاري وکړي او دولت نه تقاضا و خواست ده که چه بشری حقونو تجمن سی او ده هر چه حق پل حقدار تار کل سی. نو بهترین ده رعایت ده حقوق بشر اغا دویستم ماده ده چه هیچ نوات باید تبیز ونه سی، برابری په هر موضوع که په هر اړخ کې که هغه اجتماعي حق وي که هغه اقتصادي هغه وي، داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښې دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ د دې ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندی او استخراجوی او بدون د پرسپال د په بیرون بازارو کې سودا کیږي، یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دی چې د دې پیسې د دې ثروت او د دې فایده جهانیانو ته رسیږي، د یو غریب د یو بیچاره چې هغه د مړۍ ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې چې موږ د هغې حمایه هم نه کو، ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کی، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې.
مهرباني سي.
درنو اوریدونکو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان او نړۍ کې د بانک په تاریخ خبر یاست.
په 1912 کال کې ملي بانک رامنځته شو. ملي بانک د افغانستان په اقتصاد کې ډیر زیات لاس راوړنه لري.
بانک په یو ټولنه کې څه ارزښت لري؟
د غلو نه پازاب او پلیار به پیسې ولې په رقم بل رقم په دې بانک مساله داسې مساله ده چې به جنجال ده. پټ واشه مقدار پیسې چې کار ورکړی شي ډیره په اسانه طریقه یې وخت.
او هغه وخت چې بانکونه نه وو، خلکو خپل پیسې چیري او څه ډول ساتلې؟
دغه سپینځورو به د خپل پر ملا باندې سره تلی. بانک نه وو، صندوق نه وو، صندوقچه نه وو.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د بانک لرغونتوب ته تم کیږو، بیا بانکي سیستم څېړو او د خلکو خبرې هم اورو. زه وږم جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
بانک هغه ځای دی چې هلته خلک پیسې، زیورات، مهم اسناد او ځینې نور ګران بیه شیان د خوندي پاتې کېدو لپاره کړي. په افغانستان کې بانک د پرمختللو هیوادونو په پرتله دومره اوږده سابقه نه لري. د لومړي ځل لپاره په 1912 کال د ظاهر شاه په وخت کې د ملي بانک په نوم بانک له 9.6 میلیونه افغانیو سرمایه سره په کار پیل وکړ، چې 2.5% برخه یې خصوصي او 28% یې هم دولتي وه. لږ موده وروسته د یاد بانک سرمایه 40,000 ډالرو ته ورسېدله. د ملي بانک پر رامنځته کېدلو سره په لوړه کچه اقتصادي بدلون رامنځته شو. ملي بانک د بهرني تجارت لپاره له آلمان، ایټالیا، انګلستان، هندوستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د وخت په تیریدلو سره نور بانکونه لکه د افغانستان بانک، پښتني بانک او داسې نورو د خلکو پر مخ وار پرانیست. وړاندې تر دې چې د بانکونو لرغونتوب نور هم روښانه کړو، هغو